علا وزیر علی امین ګنداپور وایي د خپل صوبې پولیسو او پوځیانو ته امر کړی چې افغان پوځیان په زور ونه باسي. ګنداپور د خبره پرون په کانفرنس کې کړی ده. د پاکستان د خبر پښتونخوا علا وزیر ښاغلی ګنداپور داسې وخت د افغان کډوالو له جبري استلو سره کلک مخالفت ښوولی چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 وروسته د افغان تابعیت لرونکو کډوالو استل پیل کړي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغان کډوال د تابعیت کارتونه لري چې د پاکستان د حکومت لخوا ورته د وتلو امر شوی. دا کډوالو ته ویل چې د مارچ 3 له راول پنډي او اسلام آباد ووزي کنه په زور به وستل شي. اخوا پاکستاني انګلیسي ژبې ډان رسپانې د جمعې پر ورځ د کراچۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د 16,138 افغانانو د ایستلو بهیر پیل شو. د راپورونو له مخې د هغه افغانان دي چې د اي سي سي یا افغان سټیزن کارتونه لري او تر اوسه پورې پولیسو څه باندې 150 کسان نیولی دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د مارچ په 6 په یو بیان کې ویلي چې ټول غیر قانوني بهرنیان او د ای سی سی کارتونو درلودونکي کسان د مارچ تر 1 له پاکستانه په خپله خوښه ووزي. د طالبانو لخوا د دوو زندانو شو برتانوي اتباعو زوی جاناتن رینلز د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي د مور او پلار په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. رینلز ازادي راډیو ته په یو لیګلي پیغام کې ویلي دي چې له ولسمشر ترامپ غواړي چې د هغه د مور او پلار په خوشي کولو کې مرسته وکړي. باربی او پیټر رینلز یو برتانوي جوړه ده چې له 30 کلو راهیسې په افغانستان کې اوسېدل او فعالیتونه یې کول، خو تیر فبروري د طالبانو لخوا ونیول شول. د لوانګو امیل په نوم سرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره پرون ماښام د جرمني په کولن ښار کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا جوړه شوې وه. مشاعره کې له جرمني، فرانسې، بلجیم، سویډن، ډنمارک او نورو اروپایي هیوادونو لسګونو شاعرانو ګډون کړی و چې په پښتو او دري ژبو یې خپل شعرونه ولوستل. او د اروپا یو شمیر جګپوړو ډیپلوماتانو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا په مشرۍ د سولې له وړاندې سره مخالفت کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې چې له څو اونیو خبرو اترو وروسته واشنگتن ته هم د کرملین د نیت په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جمعې پر ورځ د اپریل په 4 په بروسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په 2 ورځ یو شمیر لوړپوړو اروپایي ډیپلوماتانو په متحدینو غږ وکړ چې پر موسکو فشار زیات کړي چې دې تړون ته غاړه کېږدي. موسکو تېره میاشت د امریکا د بشپړ دېرش ورځني اوربند پلان رد کړ. که څه هم اوکراین او روسیې د یو بل د انرژي پر زیربناو د بریدونو د نه کولو پر سر موافقه کړې وه، خو لا هم دواړه لوري یو بل تورنوي چې له دې تړونه سرغړونه کوي.
د ازادي ملما
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو دا ازادي ملمه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. نن را سره په خبرونه کې هغه ځوان ملمه دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانانو وکولای شي په آنلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، بیلابیلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومي کې او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشې پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړې چرته شوی او نمرنۍ زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات آباد اوسې. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکی او فعلا په جرمني کې د مسافرې شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ وخت په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو سالور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنف پورې عمل تلو شوی یم. هغلته مې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق له کوم ځای راغی؟ د سې څنګه زه په تاسو کې و د شوق او د فکر له کوم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شاو خبره شته دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت چې موږ له دولسمه فارغې دلو نو په جمهوری دوره کې د وطن سره د مینې ډیر تشویق او استادان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کوي چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دولت یې رښوی و چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد لاره تعلیمونه او خدمتونه کړی ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفیدی. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبو تلا شروع کوو، بل اخره د دولتي بورسونو لارې هندستان ته ولاړو.
په د خوندې پاره ته په خوندې کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغې د زده کړنه زه کوم من زنده سي شاګردان وي چې هغه په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مزامینو کې تکړه وي، هغه خسته کې ځینې د سوي چې د تشریحي مزامین لکه تاریخ او جغرافیا د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړیږي یا ژورنالستان ورنه جوړیږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیاده بیا ته وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کوم مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالبه پښتنه ده. یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب چې دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګرځ د متعلمي دوره کې زکول سختي وروسته سړی بیا په فائدہ پوهېده چې څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سالوینګ باندې ما ډېر خوښ و چې یو فرموله حل کما او تر څنګ د استادانو او د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه دا تاثیر را باندې و چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډېر پریکټیس کو یا خوانت واخلو چې کله لولو. نو ټول فریډونو کې وز په عبد الوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ما حمایت دیږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به استادانو ډیر جالبه باسونه کول هغه نه هم خوند اغسته. خو زه اول نمره ومه، بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبديل او تغیر سره بل اخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مزامین خوښېدل، یو نیم مداسي و چې تاریخ کې بلک دغه ما خوان باندې نه راکو ځکه ما به چې سید د کسې مو کړل ټول جگ نه ډکی دي. یو ځکه مداسي چانه دی ویلی چې یار سی ایفل ټاور چا جوړ کړي یا بل څه جوړ کړي، بس دغه وهل لي او وجل لي. نو ما ټوله کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغه نه خوانه غوسه د مکتب ډول
یا د مکرچوال نمبر وي، یعنی هیڅ نه کم شوی نه یاست یا مشروط شوی هم نه یاست؟
نه مشروطی او نه کمی خو ډیر لری و بیخي په ژوند کې معنی تجربه.
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکو چې اول نمبر وي کنه ولی چې ګوشنګی دی کاوله چې معنی مخکې نشي نور کسان.
دا مسله جالب و. ما فطرت داسې و چې نقل منه کوه او نه وغوښته چې چاته نقل ورکم، ځکه زبا یو قسم ریډله ما او چې زه یو شنه مال ورکوم نه دا بدوله چې دا یو چا مخکې کمرا شم او استاد مخکې خجالت شم یا داسې کمرا شم. نو دا نقل شو ما ته داسې لوی جرم ښکاری د پاغه وخت، حالا چې اوس په یم ډیر عادي شو دا کار. نو نه نقل ورکوم نه به وخت
درس سکیجول پاره درته وایست د ورځې دی په مکتب کې څو ساعت درس وایلی، څو ساعت د مستیکه ولا کار دی کوه نه دی کوه ځکه لکان ته خو من په افغانستان کې د کور نفقه مې وسور تر غاړې وی زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړې وی. تاسو څه کول کې اواز درس ته مو وخیسته وکنه کار مې مر سره کوه؟
په دې حساب زه ډیر خوشبخت وم. یو خو منګه کورنۍ سختار دا سی و چې کارو غټوټ را باندې نو او دویم په زه چومه لکه دویم اولاد ما د کور نو د کور نه کارون نم بیغم ما فقط مکتب درس کورسونه ورزش د غدری کولنه درې کارونه به چې زبب کې ډیر زیات مشروف وم.
یعنی هی پاورج ډول باندې ورزې به مو څو ساعت درس ولې درې څلور پنځه
ایما روټین داسې و چې موږ تاسو افغانستان کې 8 بجې به مکتب شروع شو، 12 نیمه بجې به تر کور ته راورسېدو، یو خور ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا د لمانځنه پسې تیر 2 بجې 2 نیم 3 بجې به موږ کم کور شروع کړه، هغه به مټن ک او هغه نه بعد 15 بجې شپږ بجې ته افغانستان کې به داسې ماجګاری به نه وخت او چې کلب ته ورشته به ولاړو او لمسوتان مازنه بعد بیا یو کتاب نوم راوغه او درسونه به وای چې درسو هم دغه ته سره ودوش ودو به شو سترګې به پټې شوې. نو داسې دغه نو چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي، دغه مسایل بیا ساعتونه هم چې بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب وو. 15 ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به هم پاتې وو، کورس به هم پاتې وو، بس مکتب او درس، مکتب او درس، هغه به خاص وخت وو، یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو.
پاسې جانه که دا راته وایي سکالرشپ ته دې څنګه اپلای وکړه، ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن وه، څنګه دې ترلاسه کړو؟
منګه په ننګرهار لیسا کې و چې څنګه نوې فارغ شو، بیا د ننګرهار د معارف ریاست لخوا امتحان د ممتاز شاګردانو څخه اخیستل کېده، تقریبا 15 نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې وه د 3 کلنو په هغه حساب باندې وو. نو د ټول ولایت په سطح امتحان واغسته، البته د خاري لیسو او په هغه لیسا کې د کامیاب شو. وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معارف وزارت د یو معین لخوا چې د مشرقي او هغې لخوا ډسټرب شوه، خرابه شوه، خو فایده م پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلفو هیوادونو بورسونه دي، او بیا م هلې ځلې شروع کړلې. بالاخره زه له یو امتحانه خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اخیستل کېده د انګلیسي ژبې، او په هغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه، کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو، زیاتره ځوانان په دې باور دي چې څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي. ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور د انګلیسي پوهېدل چې دا ټکنالوژي 50% اسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ او دا 50% په انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاید یم چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي وو، او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو، دا غم کافی نه و چې موږ زده کړو. نو اول هم بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا په ریاضیات هم فوکس کوو. نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. کتا سي نړۍ کې ووم ګوري، عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او دا چې کامیاب هیوادونه هم کوو ګوري، که هند هم ټکنالوژي کې مخکې ده، نو هغه د هیواد دویم رسمي ژبه شته هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بيخي تفاوت زیات وو. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کال موږ ډیر زیات مزامین وایو، هغه تر لسمه پورې ویل، بیا به 2 کال سپیشلایز ذکر کول. هغه لکان ما عموما په شروعاتو کې لمنګ نه تکرول، خو بیا ماشاءالله افغان لکان بچول ل 15 میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نو وروسته چې د انوایرنمنت سره آشنا شول، نو بیا ول ډیرو هندیانو نه مخ کې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول، منګه په یونیورسيټي دوره کې افغانان وو ټاپ کې، زوما نورمال ګری ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډیر سخت دی، بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لوجه، او زمنګ سیستم د پراخه فوکس لوجه هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډیر آسان دی او په سپیسیفیک ټاپکونو باندې ډیر ښه فوکس کوي هغه خل، خو موږ لپاره نیوی په دی چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو الکان به موږ نه لګوري تکړه ول. دغه نظام به خي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورتوالې لري. دې طرف ته چې کوم بریټش امپایر نه کوم هیوادونه امپریس دي لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ نه سیستم به خي متفاوت.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان خیو غواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو یا کومه برخه کې زده کړه وکړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس دي، لکه امازون، شاپیفای یا ډراپ شپینګ ته ورته کنسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي هغه بالکل کولای شي، یا لکه اردو هندی زوی نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې هغه د پرستامول زما د طبي لپاره تداوي ده. نو دغه سي په ټکنالوژي کې موږ مختلف برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي او ډیر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنگلاديشیان له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مسایلو ډیر زیات بزنس جوړوي. یو دا برخه ده. بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چا دا ډیټا بیس جوړوي، یو چا دا ویبسایټ جوړوي. په دې برخه کې یو بدبختي بدای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دي. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډیر باور نشي کولای، او دا سخت دی هغو لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښه پیسې جوړ کړي. بیا دغه ملګری کولای شي چې د خپلوانو نه چې په خارج اوسي هغه نه استفاده وکړي، دا هو آی ډی کارت او بانک اکاؤنٹ او درتونه استفاده کوي، خپل تخنیکی علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کوي. خو هغه نمخ کې دغه ځکه مهمه ده، کم چې متاسفانه اوسني شرایط کې ډیر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي.
ام دغه په کومه موس کوله چې کچره د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسو د کسان په مسلکي او غیر مسلکي ویشل چې یو کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې پاپا ټولنیز رسنیو کې د ټکنالوژي نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي. یو دا وی چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي، او هغه انجینر وي، د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کوم یو ته ډیر اړتیا ده؟
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده، خو کورنۍ او ته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغه سې کارونه به کېږي. تاسو مدا مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خبره کړله. همداسې زه د لسهاو وسلهاو واقع شاید ما چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم، او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای. حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته زیدي یو کیس پکله، دې په ځای شاهد ته تخنیکی حل وړاندې کوي، هغه نسی بندي کوي، وایي چې ته ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده، او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کېدلی شي سړی غیر تخنیکی ټکنالوژیکي زده کړو کې او خپل ژوند ته روان کړي.
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی، په افغانستان د نه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولای شي په افغانستان کې چیرته د کمپیوټر ساينس په برخه کې زده کړي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کیږي هغه د نن په افغانستان کې زده کړي کنه اړتیا ده چې د خلکو اضافي مطالعه وکړي.
بالکل، اضافي مطالعه ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټی او جیمینای او ډیپ سی کو ده دینه کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډیره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا در کولای شم چې ځوانانو ته بالته ډیر مسایل جوړیږي، خو ژوند مبارزین هم ده. تر څو چې تاسو قوي ټیلنټ شونه کې نړیوال مارکیټ سخت کار دی، خاص متفاوت کس په توګه که داخل شنو ډیر قدر به موجود وي. موږ خصه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وای موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وای تر څو نړیوال مارکیټ ته ځان متفاوض ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ کچری یو څو غواړي ځان نه باسي، تاسو ول چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ور سره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی افیس برابرۍ تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژي نور وسایل چې کارول کیږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو شفراخه شوې ده نن پر نړۍ کې، انټرنیټ او کمپیوټر سره فراخه شوې ده. دینه بغیر ټیکنالوژي بې معنی ده. کومه انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل مونږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همدا سي کتا سي دغه واخلې د ټیکنالوژي کم ګروث شوه په اخري کلونو کې، نو هغه لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بيخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو وسنی شرایطو کې واقعا سخت ده او افغانانو ته دا فرینی چې د عمر پیسې برابرې چې د شخصي پونتونونو کې دا درس وي او کوشش وکړي د دې بیړی پورې سره لپاره ډیر کار پکار دی غو لپاره، او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او داون کېدو کې ډیر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په داون کېدو کې به خیر روان.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګوري، افغانستان د نن هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغیر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې دا دغه پاره کې مختلف پوزیشنونه دي، چې ټایپیست دي، ډاټا انټری والی، نت ورک کوچنی انجینران چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سېکټر کې دوه پکار شي، دا هم راحت کې بالکل کېدل شي، خو هغه ډیر د ملت دی سایز ته پکاتو، او هغه شته اپورتونټیټي چې په ټلیکام سېکټر کې او په دولت کې دي دا بيخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې باغې کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي، خو به ته د جذب کولو کپاسټي ډیر کم ده، نو دا یو سخت کمپټیشن جوړول شي، یو سخت انوایرنمنت جوړول شي د ځوانانو لپاره. نو دلته په کار دی ځوانانو ته چې دغه معلومه جغرافي د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لید ترلاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مو ډیر وپوښتل، تاسو مسافرۍ کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل زده دوه درو سوال لته مسافر یم، د لسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19، او بیا بدبختی بولی خوشبختی بولی نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم، زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایط له وجې مسافرت. نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړی.
څه ښه په حواله شي او ونه وای چې مثلا چپس ښه په حواله شي، میا ونه وای چې ګورمیان ښه په حواله شي، هغه خواړه مثلا اوریجی په حواله شي، مثلا بریانی په حواله شي، روج په حواله شي.
او اوریجو کې ډیر خنه ما او دا واړه شپځان زنه کوم، عموما ما سره چې ملګری دا هغه او دا چای کې دا او دا
سنو کې دا
واړه واړه شپځي کوم، هغه نه کوم چې روشي کړای چوپانی دا شي نه جوړه خو.
په پانتون دوره کې یا د مکتب دوره کې د سیوخه خاطره ذکر دا په ټیکنالوژي کې څو کار کوي، کله کله تیروتنی لسړی کیږي، داسې تیروتنی وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړیږي بیرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کی یا هغه کوډینګ سیستم یې هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشاله کیږي. یو خسته خاطره دی وایي چې ستاسو ذهن نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغه نه ورسته ساده ژوند مسیر ورسره بدل شو.
او افغان کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغه ژبه انګلیسي نه یا ولا دویمه درېمه ژبه انګلیسي نه، دا یو سخت کاری. موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې، موږ دا په شوارو چې موږ ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو، اسانه کوو وي او هر چا دا به اکسسبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کار وو چې په لینکس کې موږ یو بل اپریټینګ سیستم د ونډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنا ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر لړ ډیرو سختونه ورسره وکولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیمپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمل پرنټر باندې مراشي یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي وو جمع یو شي کې چې زه پاتې وم هغه دا و چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل. ما کتابونه اوس ماتیا نوې پیسې د پوره شوې دي او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سینګړې پاتې ده او اوس هم کله کله فکر کوم چې دې سره به څه کوم.
د دومره سختیار سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټول کې ځوانانو ته څه ویل غواړي پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډیر اړتیا ده او په دې برخه کې کچېره دوی وغواړي کار وکړي د کار زمينه ورته څومره ده وایي د څنګه ده.
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زورته متاسف ما په سخت شرایطو کې دي دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشواله اقتصادي وضعیت ټکنالوژي ته نه پام لرنه چې زه ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پونځونو ډېرې او سازانو وتل د پونځیو تعداد د ټکنالوژي ډېر راښکته شو د ماسیلونو په پونځیو کې او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریان او ډاکټرګان ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټینګ حالت کې او تبیا هم د ټکنالوژي لمن نه سي. نو کوشش پکار دی خپل هغه خپلوان او ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون وسیږي تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړئ شي شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه اوس ادرسونه استفاده کړئ او خپل سکل دومره اپ کړئ کم از کم کډیر پروفیشنلی چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي یا امازون بزنس پکې وکړئ ډراپ شپینګ پکې وکولای شي یا فریلانسینګ وکولای شي کوم چې پاکستانیانو بنگلاديشانو هندیانو ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شئ. نو دا ډیر ښه کار وشي چې یعنی هغه د ژوند د بوج نه هم لږ ذره لاوګي سپک شوی.
ډیر زیات مننه کور دی ودان چې دی وسی
اله کوم ډیر مننه.
افغانستان دے وطن سم جنت آف